آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1349 کال د اسد د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام نیمې او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي او دا د په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای په 10مه د چین د اورومچی په ښار کې وسی. د ترکیه جمهور رئیس به امریکا ته اجازه ورکړي چې د ترکیه د انزرلیک د هوایی اډې څخه استفاده وکړي او د امریکا لوړ پوړي چارواکي د ایران سره د زرهي موافقه په اړه پرون د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو.
قدرمن اوردونکو، په دې خبرونه کې به د خبرونو وروسته اول کینیا ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په باب یو رپورټ راواخلو. بیا به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د دویم پړاو د نیټې او ځایګي په باب یو رپورټ واورئ. ورپسې هم د سولې د دغو خبرو په باب یوه مرکه مه هیروئ. درنو اوریدونکو، او دا د اوس پام وکړئ خبرونو تفصیل ته.
په کابل کې یوې باخبره سرچینې امریکا غږ ته ویل دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په 10مه نیټه د چین د اورومچی په ښار کې وسی او په هغې کې به د طالبانو یو لوړ پوړی هیئت ګډون لري. د بلې خوا پرون په کندهار کې په سلګونو ولسي خلکو د سولې په جریان کې د شاملو دواړو خواوو څخه غوښتي دي چې په خبرو کې دې د صداقت څخه کار واخلي. په دې باب به د عزیز الله پوپل د رپورت خلاصه واورو.
دوی د افغان دولت پر وسلوارو مخالفینو هم ژغ وکړ چې د اولس غوښتنو ته د مثبت جواب ویلو لپاره دي په ځان تیریدنه سره د سولې د پیل سو خبرو ملاتړ وکړي.
افغانستان د څو کال کې په جنگو او دا غزمو شکوندیانې کمان دا چې موږ طرفات دي نور باید طرفات نه سي، نور باید هغه لړۍ ختم سي. ډیر تشکر کوو او هغه د سولې په کار کې چې دا مذاکرات کې چې کار کوي د دیو سره ډیره مننه کوو.
نو موږ هر وخت هم دا غوښتنه کړې ده چې د سولې ملاتړ کوو، که سوله ونه سي بلته به دغه جنګونو دغه ناخوالې دغه کونډې یتیمان بې وزلي غریبان به یې پر سر بټه کېږي.
د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اجیا غلالی د سګری وایي چې د سولې په اړه به د ملي یووالي د حکومت هڅې ښه پایلې له ځان سره ولري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په یوې اعلامیه کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپره کړې ده ویل شوي دي چې اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې د جریان نه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ اعلان کړی او د روغې جوړې په باب د جمهور رئیس اشرف غنی د هڅو قدردانی کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون ماښام د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی او له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په یوه ویډیو کانفرانس کې په دې اړه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي درې واړو مشرانو د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د فوج په مشورتي هڅو او د ټوریزم په ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي.
د امریکا او ترکیه مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان موافقه کړې چې امریکایي جنگي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې د ترکیه د انزرلیک د هوایی اډې څخه استفاده وکړي او د سوریه په خاوره کې دننه د اسلامي دولت د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي. مګر واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو همکاریو په اړه په عام ډول بحثونه نه دي کړي. په هغو رپورټونو کې چې د ترکیه د حریت ورځپاڼې او د امریکا د وال سټریټ ژورنال او نیویارک ټایمز ورځپاڼو خپاره کړي ویل شوي دي چې دا موافقه د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي اردوغان او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ د تلیفوني خبرو څخه وروسته بشپړه شوې ده.
د اوباما د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ د ایران سره د زروي موافقې په اړه د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو. دا د دې موافقې په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعیه غونډه وه. کانګرس د سپتمبر تر نیمای پورې وخت لري چې دا موافقه منزوري او کړدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مخکې ویلی وو چې دغه ضروري موافقه به نړۍ خوندي وساتي. هغه وایي
We are convinced that the agreement that we have arrived at with world powers
مونږ په دې باور لرو چې دا موافقه چې مونږ د نړۍ د طاقتورو سره یو ځای لاسلیک کړی ده داسې موافقه ده چې ایران به د ضروري وسلې د جوړولو نه راوګرځي. د دې موافقې له مخې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه د هغه د ضروري پروګرام د محدودولو په بدل کې ایسته کیږي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د پنځشنبې په ورځ عراق ته ناڅاپي سفر کړی او ویل دي چې د وغوښتل د امریکا او عراق هغه هلې ځلې په خپله په مستقیم ډول وګوري چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې پیل کړی دی. کله چې دغو جګړه مارانو د مې په میاشت کې د انبار د ولایت مرکز رمادي ښار ونیو نو کارټر شکایت وکړ چې عراقي عسکرو د جګړې عزم او اراده ونه ښووله. مګر اوس د امریکا د دفاع دغه وزیر د یو ورځني سفر په لومړي تمځای کې د عراق د تروریزم ضد عسکر چې تورې جامې اغوستې وې او عسکري تمرینات یې کول وستایل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایتوپیا او د خپل پلار د زیږیدنې ملک کینیا ته روان دی او غواړي د افریقایي هیوادونو سره د امریکا د اقتصادي اړیکو او پراختیا ته زیات توجه او پاملرنه وکړي. هغه به نن د جمعې په ورځ کینیا ته ورسیږي او په نایروبي کې به په نړیواله تجارتي عالي جرګه کې برخه واخلي. وروسته به هغه ایتوپیا ته ولاړ سي او لومړنی امریکایي جمهور رئیس به وي چې ایتوپیا ته سفر کوي. او د امریکا د فدرالي استخباراتو اف بی آی رئیس جیمز کامی ویلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش آنلاین هلې ځلې چې غواړي امریکایان استخدام کړي تر القاعدې زیات امریکا د تروریستي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. کامی د چهارشنبې په ورځ په کالراډو کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې وینا وکړه او په ټولنیزو رسنیو کې د دغې توندلارې ډلې د سختې مبارزې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړ. دا او خبرونه
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او اوس برا شو لومړی رپورت ته. د متحده ایالاتو رئیس باراک اوباما پرون د پنځشنبه پر ورځ خپل پلرنی ټاټوبي کینیا ته ورسید. ټاکل شوی دی چې ښاغلی اوباما به نن سهار د کینیا پایتخت نایروبی ته د رسیدلو نه وروسته د نړۍ د سوداګرۍ په غونډه کې ګډون هم وکړي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون دغه رپورت ته.
افریقا ته د باراک اوباما دریم ځل سفر دای هغه ځای طبيعي چې تر اوسه د امریکا هیڅ برحاله جمهور رئیس نه دی تللی. د افریقایي اتحادیې مرکز ته کاغلی اوباما به د دې سفر د یوې برخې په توګه ادیس ابابا ته سفر وکړي چې د افریقایي اتحادیې مقر پکې دی. له هغه نه وروسته به بیا کینیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما به د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډون د افریقایي اتحادیې له مشرانو سره هم ملاقات وکړي. څېړونکي وایي ښاغلی اوباما به په افریقایي اتحادیه کې د ترهګرۍ په وړاندې د خپل د حکومت په هلو ځلو او د دیموکراسۍ په ودې باندې خبرې وکړي.
د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او په افریقا کې له دیموکراتیک لارې د واک سپارل ډېرې اړینې موضوعګانې دي. نو ځکه یقینا دا یو فرصت دی چې د امریکا دریځ په دې دوو مهمو مسلو کې یو ځل بیا څرګند شي او هغو افریقایي مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې غواړي په دوامدار ډول په واک کې پاتې شي.
په ځینو مسلو باندې د متحده ایالاتو او افریقایي اتحادیې ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی. متحده ایالات د افریقایي اتحادیې د هغه نظر مخالف دي چې د نړیوال جنایي محکمې په حکم د سودان جمهور رئیس لنیولو نه ډډه کړې ده. متحده ایالات د ځینو افریقایي مشرانو لخوا د هغوی د واکمنۍ د وخت د تمدید مخالف هم دی چې د اساسي قانون تعبیر بدل کړي لکه اوس مهال چې د بروندي واد دی. خو امریکایي چارواکي وایي هغوی افریقایي اتحادیې ته درناوی لري.
an effective organization
دا یو ګټور سازمان دی خو اوسم باید ډیر کار وکړي. په افریقا کې ډیر ترناوی کی یو ز فکر کوم لکه څنګه چې موږ د افریقایي اتحادیه د 2013 اجنډا ته سترګې پلاریو او وګورو چې افریقایي اتحادیه په دې بر اعظم کې ورځ په ورځ غښتلی کیږي.
څېړونکي وایي متحده ایالات هغومره افریقایي اتحادیه ته اړتیا لري څومره چې افریقایي اتحادیه متحده ایالاتو ته اړتیا لري چې د دې سازمان تر ټولو لوی تمویل کوونکی دی. خو ځینې نور بیا یادونه کوي چې افریقا نور ډیر ملاتړ لري.
که متحده ایالات غواړي افریقا سره کار وکړي، یقینا چې افریقایي اتحادیې ته اړتیا لري د چین سره په سیالۍ کې افریقا سره معاملې وکړي.
د دغه سفر او نورو لاملونو په اساس به افریقایي اتحادیې ته د بارک اوباما سفر تاریخي وي، او کیدای شي هغه د دغه سفر په مرسته خپل جمهوري ریاست دورې ته یوه لاسته راوړنه جوړه کړي چې یو وخت بیا خلک یاده کړي چې هغه د امریکا لومړی افریقایي لاسله جمهور رئیس و چې افریقا سره یې غښتلي اړیکې درلودې. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د راډیو پیغام واورېده. د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو د قوانینو او د انتخاباتو د کمیسیونونو د جوړښت او اصلاحیتونو ارزیابي پیل کړې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د نیټې په باب یو پیشنهاد هم وکړي. ممتاز بهیر په دې باب مقتدا سي رپورټ راکړي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي د دغه کمیسیون غړو په دوو برخو کې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار پیل کړی چې په ترڅ کې ټاکنیز قوانین او مقررې او دغه راز د ټاکنیزو کمیسیونونو جوړښت او صلاحیتونه سیړل کیږي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا کمیسیون به د ټاکنو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت او صلاحیتونو په قوانینو کې تعدیل راولي او له هغې وروسته به د تعدیلاتو طرحه افغان حکومت ته وسپاري. دغه راز ښاغلی توحیدی وویل د راتلونکو پارلماني ټاکنو د نیټې په اړه به د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون په ټاکنیز سیستم کې له اصلاحاتو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو نیټه وړاندې کړي.
اعلان برگزاري انتخابات به اعلان
د قانون لمخې د ټاکنو د نیټې اعلان او د ټاکنیز مهالویش اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه دی. نه د ولسمشر صلاحیت دی او نه د اجرایه رئیس او نه هم د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون. خو د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون موظف دی چې له څېړنو وروسته مشخصه کړي چې په کومه نیټه د ولسي جرګې ټاکنې د پلی کېدو وړ دي او له اصلاحاتو وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیز مهالویش اعلان کړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال پر وینا دا کمیسیون مشورتي نه دی بلکې پریکړې به یې عملي شي. صدیق الله توحیدی وویل افغان حکومت دنده لري چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون پریکړې عملي کړي، او که چیرې حکومت د هغوی پریکړې تطبیق نه کړي دا په دې معنا ده چې د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. د ښاغلي توحیدی پر وینا له ټاکنیزو اصلاحاتو پرته د ولسی جرګې ټاکنې به له جدي ستونزو سره مخ شي.
په زمان اصلاحات اساسي فراگیر
به تر هغې چې د افغانستان په ټاکنیزو جوړښتونو او قوانینو کې هر اړخیزه او پراخ اصلاحات او لازم تعدیلونه رامنځته شوي نه وي، د ولسی جرګې راتلونکي ټاکنې به له جدي ستونزو سره مخ شي او په راتلونکو ټاکنو کې به د خلکو ګډون خورا لږ وي. په دې سبب چې په خواشینۍ سره د ټاکنو د دواړو بنسټونو حیثیت په تیرو ټاکنو کې زیانمن شوی او خلک ډېر لږ باور کوي چې بیا په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. صدیق الله توحیدی له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي شوراګانو او د افغانستان په ټاکنو کې د ښکېلو ټولو اړخونو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستلو او د تیرو تجربو د تکرار د مخنیوي لپاره خپل وړاندیزونه هغوی ته وسپاري. تیره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پیل پر مهال د دغه کمیسیون له غړو څخه وغوښتل چې د وخت کموالي ته په کتو خپلې چارې په چټکۍ ترسره کړي او ژر تر ژره په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار پیل کړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون څوارلس غړي لري چې د شاه سلطان عاکفي په مشرۍ د سرطان میاشتې په 15مه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړ شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دل دردا ټپي وایم خلک دا موایي چې زه خوشاله یم. غزل په سر مې نوشته یې سر په سترګو بده کلو وینم. دسوار لسمیش پو کې راشوا عزت ہم او زل سم و گورم. دیار دی دنا لوے اخترا
مار د سر خمار وا جد خوانم نو خبر کڑے و دے غم سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیا را شمیا سبا تیار کلی تا سماوا خوشالے نہ خوب لی مو تن راضی نہ سبا کا بلتا روانی گم دفتے نازار شم بیا بوکھو دی دنو بے زوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوب آو بے زوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوب آو زما جانان زما کی وای جد قدم خاوری دان جد استر گوکڑ ما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالی گی ز مسافر له غم اوخ کې تو یو ما
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا رئیس سید اکبر اغا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی او وایي چې دا خبرې باید اوربند ته زمینه برابر کړي. موږ د اوربند امکاناتو په اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو ډاکټر فاروق اعظم او د ښاغلي وحید مجده سره مرکې کړي دي چې دا د تاسو ته اورو.
ډاکټر صاحب فاروق اعظم، د اکبر اغا چې ویلي دي چې د سولې په دویم دور خبرو کې د اوربند اعلان شي، د اوربند اعلانېدو څومره امکان ویني؟
د اکبر اغا خبره خو ډیره ښه خبره ده او د ټول افغانستان د خلکو خواهش هم ده چې جنگ ژر تر ژره ختم شي، خو زه عملی نه بولم دا ځکه چې تر اوسه پورې یو واري مذاکرات شوي دي او هغه فقط یو څو ساعته کښېنستلي دي او یو د بله معرفي شوي دي، اجنډا هم نه ده حتی ترتیب شوی، هغه اعتماد سازي خو لا وروسته خبره ده. دا خو ډېرې مرحلې پاتې دي، جنګ خو ختمېده، کشکې داسې اسانه وای.
نو ډاکټر صاحب، د طالبانو دریز ستاسې په نظر څه دی؟ دوی څه غواړي؟ څه وخت به اوربند شي؟ نو
دوی هغه وخت اوربند غواړي چې امریکایان یې وغواړي، دا ځکه چې جنګ خو د دوی په فکر امریکا جوړ کړی دی او امریکا په قطر سره به دا جنګ خطه کېږي. نو که امریکایان وغواړي چې د سولې لار پیدا کړي، دوی فکر کوي چې دا پیدا کېږي.
د افغانستان حکومت څه غواړي؟ د افغانستان د حکومت دریز څه دی په دې برخه کې؟
افغانستان حکومت وایي چې دلته اداره ده، دلته نظام دی او د طالبانو سره ظلم سم شوی دی، دلته خلک په دې قانع دي چې دا خلک بې ځای هم ځورېدلي دي او یو تعداد سو استفاده هم شوې ده. نو دا خلک موږ حاضر یو چې حتی امتیازات هم ورکو، راځي چې خپل وطن د خپل وطن کې د سوله ثبات باندې ژوند وکړي او هغه وایي چې څونه ژر سوله کېدای شي غونه بهتره ده.
مګر ډاکټر صاحب فاروق اعظم، کاوربن نه اعلانېږي او د تماسادي خبره تاسو وکړه، فکر نه کوئ چې دا خبره به ډېره اوږده شي، زندنۍ به شي او هغه فرصت چې د سولې لپاره مساعدېږي هغه به هم د لاسه ووځي؟ دې لپاره لازمه نه ده چې سومره زر کېدې شي غربند شي سومره زر کېدې شي سول وشي
دا خبر خو دغه اوس شروع شوی دی دا دونه جنگ خو په یو خبره خو نه خلاصيږي اي کاش کې خلاصې بلای او بیا دغه طریقه چې څه نه څه دغه هم موضوع نه طریقه نه ود ځکه چې دا پاکستان پر څه نه ول افغانستان حکومت ډېر امتیاز او پاکستان ته ورکړي چې خلک پر دې اعتراض لري دغه رقم طالبان هم مجبور کړ چې طالبان هم خلک یې اعتراضات لري یعنی دغه طریقې هم په کار ده چې داسې یو شرافتمند سولې چې طرفین په یو عزت وروي
کوربند اعلان وشي لکه څنګه چې د اکبر غوايي په همدې مجلس کې دی وي چې مونږ اوربند دغه د اعلانو دغه مرو وخت کې او وینده شیان مونږ غواړو دغه د دې امکان خوشته کبه نه منل کیږي اوربند دغه خو بیل خبره ده
نو زه فکر کوم چې د سرتار سره د ټول افغانستان اوربند شایي چې عملی نه وي لکن په یو منطقه کې د اوربند اعلان کېدای چې امتحان کې چې دواړه طرفه تعهدات ژمن پاتې کېدای شي او یا عملی دي که نه دي ځکه چې په جنګ کې خو اوس ډېر اړخونه دي په جنګ کې خو ډېر یو تعداد مملکتونه د طالب تر نامه لاندې خلک لري چې هغه غواړي چې اوبه ورته ورکړي چې بند وي هغه ته یې خلک استعمال کړي دي چې دلته ډېر عوامل دي چې جنگ مخته بیایي
د طالبانو سره د خبرو اترو په دویم پړاو کې د اوربند اعلانېدو د امکاناتو په حق له د سیاسي چارو کار په وحید مجده په دې نظر دی چې اول خبرو ته باید با صلاحیت خلکو ټاکل شي
اول مسله په دې کې ډېر مهمه ده چې کوم کسان چې په دې غونډه کې برخه اخلي د څومره صلاحیت لري طالبانو په منځ کې چې وکولای شي طالبان دې ته یعنی قانوني کې چې باید اوربند وکړي تر اوسه پورې چې کوم کسان حاضر شوي دي په دې مذاکراتو کې دا خلک د قطر د دفتر چې ډېر تاکید پکې کوي چې طالبانو له خوا چې هغه یوازې نه زیات شي له هغه ځای نه سولې مذاکرات باید وشي د دې دفتر کسان نه دی راغلي دا یو مشکل دی بل مشکل دا دی چې اول باید سولې مذاکرات باید شروع شي او هغه وختونه چې طالبان هم لري هغه باندې هم توجه وشي مثلا طالبان وایي چې د دې د مثلا د کسانو لومړی ټول لسته وېستل شي د دې بندیان خوشي شي ترغه وخت پورې چې دواړه خواوې په دواړو طرفونو د وختونه په سر خبرې نه دي کړې تر هغه وخت پورې دا مشکله ده چې سره وایي چې اوربند توافق کیږي
نو ستاسو په نظر د لست وړاندې کول او زمينه مساعده ول اعتماد را پیدا کول سوبره وخت نسی
دا د دوه خواو د صداقت لري هم اړه لري پاکستان تر اوسه پورې هغه کسان چې د دې په داسراس کې وو کسان په دې مذاکرات کې شامل کړي دي په اوله مذاکرات کې تاسو وګورئ په اورم چې کوم کسان وو هغه د پدوهم مذاکرات کې چې اسلام آباد کې په مری کې وو چې هغه حاضر نه وو یعنی په هر مذاکرات کې خدای شي کې چې تاسو نه که څنګه راولای او د هغه د صلاحیت په اړه کې هم شک او شبهه موجود دي او د طالبانو د مشرتابه له خوا هغه ته صلاحیت نه وسپارل شي اقدا سوي او مش دا مشکل حل شي بیا کې دا شي دا امید پیدا شي چې اوربان هم شي او فلور مسایل باندې هم پرمختګ شي
ډیر مننه وحید مجدسب
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15
د ترکی حکومت د ایران د اټومي موافقه په باب مختلط عکس العمل څرګند کړی دی په ایران د اقتصادي بندیزونو لری کول به ترکیه ته زیات تجارتي فرصتونه برابر کاندي د استانبول نه د امریکا غ خبريالې ډورن جونز په دې باب موږ ته رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورو د ترکیه د اقتصادي چارو وزیر محمد سیمشیک د ایران د اټومي موافقه هرکلای کړی دی او هغه د ترکیه اقتصاد ته یو خبر بللې خاغلی سیمشیک ویلی دی چې په ایران د اقتصادي بندیزونو د لړکول نورستو به د دغه دواړو گاونډیو ملکونو ترمنځ تجارت او سرمایه گذاری ته ښه فرصتونه برابر شي مګر په ترکیه کې د آسیا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مرستیال او د هغه ملک یو پخوانی ډیپلومات مراد بلهان د دغه موافقه په باب په احتیاط خپل عکس العمل څرګندوي هغه وایي
In the short term, I think Turkey might benefit from that because of the opening of the sanctions on Iran. But
زه فکر کوم چې په لنډه موده کې به ممکن ترکیه د هغې نه ګټه واخلي ځکه چې د دغه موافقې نه وروسته به په ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي لاکن د اوږدې مودې لپاره به ممکن په هغې کې منفي تغییرات راشي ځکه چې د ایران نه به یو قوي سیمه ییز قدرت جوړ شي د ترکیه د بندنوی چارو وزیر مولود جاوش اوغلو هم د ایران د اټومي موافقه هرکلی کړي او د تهران نه غوښتي دي چې په خپل پالیسۍ دی لسره غور وکړي. مګر د دې سره سره دغه دواړه ملکونه په سوریه کې بیلې بیلې پالیسۍ او دریځونه لري. انقره په ډیر قوت د هغو سنی ډلو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د اسد د رژیم په ضد راپاسېدلې دي، حال دا چې ایران د اسد د رژیم ملاتړ کوي. په ایران کې د انقلاب نه وروستو په سیمه کې ترکیه د واشنگتن نږدې متحد پاتې شوې، لکن د دغې موافقې نه وروستو به په اوږدې مودې کې ممکن انقره خپل اهمیت د لاسه ورکړي. د ترکیې دغه پخوانی ډیپلومات ښاغلی بلهان وایي که چیرې د دغې موافقې نه وروستو د تهران او د واشنگتن ترمنځ د روغې جوړې دروازه خلاصه شي نو دا به د انقرې په ګټه نه وي. هغه وایي
If they rise as new partners and sincere partners of the United States, then they might be...
که چرې هغوی د یو نوی متحد په توګه راپورته شي او د امریکا سره په دغه اتحاد او دوستۍ کې د صداقت نه کار واخیستل شي، نو هغه به بیا د ترکیې او د امریکا او د سعودي عربستان د متحدینو د یو رقیب په توګه ظهور وکړي. د دې امکان هم شته دی چې دغه کار به په کامل ډول وضع بدله کاندي. سیاسي څارونکي وایي چې همدا اوس په سیمه کې د داعش د افراطي ملیشو په ضد مبارزه کې د واشنگتن او د تهران ګډ هدف په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي او هم په انقره کې د دې ویره پیدا شوې چې د ایران اټومي موافقه به په سیمه کې یو نوې فضا را پیدا کاندي. درنو اوردونکو، دا واشنگتن دی او دا د یو ځل بیا مهم خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. په یوې اعلامیې کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپره کړې ده، ویل شوي دي چې اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې د جریان نه د متحده ایالاتو دوامداره ملاتړ اعلان کړی او د روغې جوړې په باب د جمهور رئیس غنی د هڅو قدردانۍ کړی دی. د امریکا او د ترکیې مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان موافقه کړې ده چې امریکایي جنګي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې د ترکیې د انزرلیک د هوایي اډې نه استفاده وکړي او د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت د ډلې په جګړه مارانو باندې حملې وکړي. د اوباما د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ د ایران سره د زروي موافقې په اړه د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ وو. دا د دې موافقې په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعي غونډه وه. کانګرس د سپتمبر تر نیمایي پورې وخت لري چې دا موافقه منظور کاندي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د پنجشنبې په ورځ د عراق ته یو ناڅاپي سفر وکړ او ویل دي چې د غوښتل د امریکا او عراق هغه لزلې په خپل په مستقیم ډول وګوري چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړه مارانو د پرمختګ د مخنی لپاره پیل کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوردونکو، د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل له مخې ویل کېږي چې نن او سبا به په کابل کې اسمان وریځ وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 2.25 او سبا به 3 درجې نور هم ګرمي زیاته شي. په کندهار کې به نن د کابل په شان اسمان وریځ وي او سبا به شین شي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 2.25 او سبا به ګرمي 1 درجه کمه شي. او په مزار شریف کې بننه او صبر اسمان شینوي. هلته به نن د تودوخه لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 30 او سباله به 1 درجه نور هم ګرمي زیاته شي. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون د افغانستان او د پاکستان د پاره د امریکا د خاص استازي دانیل فیدمن سره د ایران د اټومي موافقې، د افغانستان د سولې د جریان او د نورو مهمو مسلو په باب یوه تفصیلي مرکه کړې ده. هیله ده چې تاسو به دغه مرکه زموږ د نن سهار په دویمې خپرونه کې واورئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د خپرونه ته چې څو شي دور ته پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.